باز هم در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند بزرگ و یکتا می‌سپاریم. خداوند حافظ و ناصرتان باد.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه تاسو په منځنۍ څپه 1290 او اف ام 100.5 اورئ. د افغانستان د ملي امنیت دفتر وایي د ملي امنیت د شورا دفتر وایي په عربي اماراتو کې جوړیدونکې څلور اړخیزه غونډه به د افغانستان د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی: نن د کابل ښار په اړوندو دوو سیمو و راکټونه لګېدلي دي. د یوې کورنۍ درې کسان یو راکټ په لګېدلو سره ټپیان شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د ملي امنیت سلاکارانو سره خبري کوي. او د یونان د پلازمینه اتن په ختیځ کې په یو ځنګل کې د اور له امله د وژل شویو کسانو شمیر شپېتو ته رسېدلی دی. خبرونه: د کابل ښار په اړوند دوه سیمو کې نن و راکټونه لګېدلي دي. د کورونا چارو وزارت ویاند نجیب دانش ویل یو راکټ د افشارو په سیمه کې په یو کور لګېدلی چې درې کسان یې ټپیان کړي، خو په شپږو نورو کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې.
هفت راکت از سه ملکی که در بین نشانه از فارا، پنج راکت در دامنه کوست، یک راکت در یک منزل مسئولی، یکی دیگه در مربوطات حوزه ابدست، یک لین برق هست.
معلومه نده چې دا راکټونه له کوم لوري توغول شوي، خو تحقیقات روان دي. په کابل کې دا راکټي برید ورسره له هغه وشو چې وړمه ورځ د هوایي ډګر مخته په یو ځانمرګي برید کې د وروستیو شمېرو له مخې درویشت کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د ملي امنیت سلاکارانو سره په ابوظبي کې خبري کوي. د دوی دا څلور اړخیزه غونډه د متحده عربي اماراتو په کوربتوب روانه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسته به د افغان سولې له هڅو سره ډېره مرسته وکړي.
د افغانستان د سولې پروسې څخه لکه چې نړیوال اجماع او منطقوي اجماع جوړ شوی او مخ پر جوړېدو ده، دا به یو بل ګام وي او دا به واضح پرمختګونه رامنځته کړي.
قادر شاه وویل د نننۍ ناستې پر مهال به د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د عمل یو پلان هم جوړ شي چې تمرکز به د افغان سولې په هڅو او د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزې وي. د زابل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو هغه بریدې شنډ کړی چې غوښتل یې د اټغار ولسوالۍ سقوط کړي. د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل ګڼ شمېر وسلوالو مخالفینو د خبره د پاکستاني پوځیانو او استخباراتي کسانو په مرسته غوښتل اټغار ولسوالۍ سقوط کړي چې د افغان پوځیانو له مقاومت سره مخ شول.
د دوی اتیش نپره په دې برید کې ووژل شول چې دې کې پاکستانی فوجان هم شامل دي او همدارنګه دریش نپره نور د دوی ټپیان شول. خو بدبختانه په تیر شپې جګړه کې پټغر ولسوالۍ کې د منګه څلور نپره شهیدان شو او همدارنګه و نپره نور مو ټپیان شو.
د ګل اسلام سیال خبره پر اټغر ولسوالۍ سربیره افغان پوځانو په ارغنداب ولسوالۍ کې هم له طالبانو سره جنگ کړی چې دولس کسان یې وروژلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ورزو د نړۍ خبرونو ته پیل یونان کوو. د یونان د پلازمینې اتن په ختیځ کې په یو ځنګل کې د اور له امله د وژل شویو کسانو شمیر شپېتو ته رسېدلی دی. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د تازه چې نوي مړي پیدا کړي دي. تر دې مخکې د څلېرویشتو کسانو مړینه سهار تای شوې وه. وروژونکو ویلي چې څه باندې سل کسان په دې اور کې ټپي دي، خو د ځینو وضعیت یې نازک دی او کېدای شي د مړو شمېر ورسره زیات شي. څه باندې زر کورونه د اور په لمبو کې سوځېدلي دي. پلازمینې اتن ته نږدې دا مرګونه اور په یوه لسیزه کې بې سابقه ده. د سانتیګراد په کچه څلوېښت درجې توده هوا او شمال د اور هغه لمبې لا پراخې کړي چې د سختې ګرمۍ له کبله په ځنګلونو کې پیل شوی. اتن ته نږدې په دې ځنګلي سیمه کې ګڼو خلکو د اوړي رخصتۍ تېرولې. په پاکستان کې د عمومي انتخاباتو کمپاین پای ته رسیدلی دی. نن وقفه ده او سبا چهارشنبه به د دغه هیواد شاوخوا 100 میلیونه اوسیدونکي د رایې مرکزونو ته ځي. په جولای میاشت کې د کمپاین پر مهال د تاوتریخوالي یو شمیر پیښې وشوې چې په انتخاباتو کې د دریو نماندانو په ګډون له 150 څخه زیات کسان پکې ووژل شول. د پاکستان په انتخاباتو کې د پخواني صدراعظم نواز شریف ګوند، مسلم لیګ نواز، د پخواني کرکټ لوبغاړي عمران خان ګوند، تحریک انصاف پاکستان او د پخواني صدراعظم بېنظیر بوټو د زوی بلاول بوټو سپارټي ګوند مخکخ ګوندونه دي. نواز شریف د اداري فساد په تور په زندان کې شپې ورځې تیروي. ویل کېږي عمران خان د پاکستان د پوز د خوښي وړ کاندید دی. له دوی سره سره په انتخاباتي کمپاین کې د حافظ سعید په اړه هم خبرونه خپاره شوي دي. حافظ سعید په کمپاین اخته دی. حافظ سعید هغه کس دی چې د امریکا حکومت ورباندې د 100 میلیونو ډالرو جایزه ټاکلې ده، ځکه پر د تور دی چې د 2008 کال د ممبئی حمله ترایي کړې وه چې پکې 168 کسان ووژل شول. د شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې د پاکستان په راتلونکو انتخاباتو کې له سخت دریځو ډلو سره اړوندو کاندیدانو پر ګډون اندېښنه لري. او ایران وایي که واشنگتن د دغه هیواد د تیلو د صادراتو مخه ونیسي، تهران به ورته عمل وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی وایي که امریکا په دې برخه کې جدي ګام پورته کړي، د دې په خبره له شک پرته د ایران له غبرګون او بالمثل عمل سره مخ کیږي. امریکا یو شمیر هیوادونو ته ویلي چې د نوامبر له میاشتې دی له ایران د تیلو اخیستل بند کړي، کنه له سختو عواقبو سره به مخ شي. دا ګواښ وروسته له هغه شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره می میاشت له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او ایرانی بندیزونه ولګول. د ایران مشر علی خامنه‌ای د ایران د ولسمشر حسن روحانی له دې وړاندیز چې ښایي د فارس خلیج د تیلو د صادراتو مخه ونیسي ملاتړ کړی دی. دا مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول صفی الله ستانګزی ووریدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا هیله څرګندوي چې په عربي اماراتو کې جوړیدونکو څلور اړخیزه غونډه به د افغانستان د سولې له هڅو سره مرسته وکړي.
دا به یو بلګام وي، دا به واضح پرمختګونه رامنځته کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د هیواد په بیلابیل برخو کې د ناامنیو له زیاتېدو اندېښمن دي او له حکومت غواړي چې د یو شمېر ولایتونو امنیت ته جدي پام وکړي. په کونړ کې بعدني عالمانو، ځوانانو، فرهنګیانو او ژورنالستانو د سولې غږ پورته کړی دی. د نورو راپورونو سربیره په روانه خبرونه کې بیا په غزنی ولایت کې د خونځیو او د پوهنې حال درکو چیرته چې ویل کېږي 4.5 زره ماشومان خونځیو ته نزي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه، د خزو لپاره ونیس پروګرام نیمه نړۍ او ورپسې د ګوړې اچار.
یو پوډری د بند مودې له پوره کېدو وروسته هم له زندان څخه راونه ووت. پوډری ځکه له راوتو انکار وکړ چې ویلې هم دلته ښه پوره پوډر را رسیږي.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 5.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلی شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي په عربي اماراتو کې جوړیدونکو څلور اړخیزه غونډه د افغانستان د سولې له هڅو سره مرسته کولای شي. د دې شورا د دفتر ویاند قادر شاه وایي د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او اماراتو په څلور اړخیزه غونډه کې به د یادو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران د افغان سولې او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي خبرې او بحثونه وکړي. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان هم یادې ناستې ته خوشبینه دي او د سولې د ټینګښت لپاره د ملي او نړیوالو هڅو پر دوام ټینګار کوي. د موضوع جزئیات د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د ابوظبي له ناستې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې هیلې شته او تمه ده چې پایلې به مثبتې وي. د دغه شورا د دفتر ویان قادر شاه د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سعودي عربستان، د امریکا متحده ایالات او عربي متحده امارات چې د ملي امنیت سلاکارانې د ابوظبي په ناسته کې ګډون کوي د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي. د ښاغلي قادر شاه خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د لوړپوړي افغان پلاوي په مشرۍ وار لمخه په دغه ناسته کې د ګډون په هدف د اماراتو پلازمینې ابوظبي ته رسیدلی.
دقیقا زمون توقع هم داده چې د افغانستان د سولې پروسې څخه لکه چې نړیواله اجماع او منطقوي اجماع جوړه شوی او مخ پر جوړېدو ده. دا به یو بلګام وي او دا به واضح پرمختګونه رامنځته کړي او د دې عمل د پلان چې د سولې لپاره د توریزم سره د مبارزې لپاره سیمه ییز همکارۍ لپاره تقریباً بحث کیږي. دا به د دې پروسو د تکمیل لپاره ډېر مفید وکړي.
د ابوظبي څلور اړخیزه ناسته به نن سه شنبه د یوې ورځې لپاره جوړه شي. ورته ناسته د تیر میلادي کال د مارچ په میاشت کې د امریکا په متحدو ایالتونو کې هم جوړه شوې وه. روانه اونۍ د افغانستان د سولې علي شورا هم د یادې ناستې په اړه خوشبیني ښودلې وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي تمه ده چې د ابوظبي په ناسته کې به د افغانستان، سعودي، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ د عمل پلان هم بشپړ شي. د یاد پلان له مخې هغه ژمنې چې د افغان سولې او تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د څلورو هیوادونو ترمنځ کېږي باید عملي او تعقیب شي. په ورته وخت کې د سی سي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې تر ټولو زیات د امریکا متحده ایالات او سعودي عربستان د افغان سولې له بهیر سره مرسته کولی شي او له دوی سره تفاهم ته رسیدل مهم دي. د سی سي چارو افغان کارپوه خالد سادات:
زما له نظر د افغانستان، د متحده عرب اماراتو او د عربستان امریکا ترمنځ څلور اړخیزه ناسته د سولې او د طالبانو سره د مذاکراتو په اړوند زه فکر کوم په نړیوال مساوا کې سیاسي مساوا کې د افغانستان لپاره یو حیاتي ارزښت لري. په دې مفهوم باندې چې په سیمه هغه هیواد چې ګویا د افغانستان په قضیه کې په جدي ډول او په ژور ډول دخیل له پدغه غریب باندې فشار راوړي.
د ښاغلي سادات په خبره امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده امارات کولای شي پر پاکستان د فشار ترڅنګ طالبانو ته هم د سولې د خبرو د پیل لپاره زمينه برابر کړي، خو له دې ټولو سره سره به دغه پروسه پیچلې او زمان ګیروي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
پراپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په عربي اماراتو کې د جوړیدونکو څلور اړخیزې غونډې نتایجو ته هیله مند دي، ځکه چې دا ډول ناسي به د افغانستان د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په ابوظبي کې دی او د امریکا، سعودي عربستان او اماراتو له مقاماتو سره په دې غونډه کې برخه لري. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د ابوظبي ناسته د افغان سولې له پروسې سره مرسته کولی شي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د کمیسیون لغړی ګل پاچا مجیدی سره خبرې کړې چې نو موړې په سر کې په ابو ظبی کې د سعودي عربستان، افغانستان، عربي اماراتو او د امریکا د څلور اړخیزې غونډې په اهمیت خبرې کوي.
غواړم په سر کې د جناب اتمر صاحب د کړنو ستاینه وکم او د دې ترڅنګ کومه ناسته چې په ابو ظبی کې روانه ده د دې هغو هیوادونو لکه عربستان او امارات او د افغانستان په شمول دغه غونډه د امریکا په شمول دغه هغه هیوادونه دي چې د افغانستان د امن پر راوستو کې رول لري، خصوصا دغه هیوادونه په هغه هیواد دي چې د طالبانو مرکزونه یا د طالبانو مشران هلته اوسېږي. پاکستان باندې دوی کولی شي د خپل اثر رسوخي چې دوی لري په پاکستان باندې، همدغه هیوادونه دي په نړۍ کې چې کولی شي پاکستان باندې فشار راوړي او پاکستان نو وغواړي او پاکستان په واسه کې د طالبان د سولې پروسې ته کینوي او د سولې پروسې کې مرسته وکړي.
مجید صاحب، تاسو د په پاکستان د فشار خبره وکړه، ورته ناسته تیر کال په امریکا کې هم شوی و او دغې ناستې یوه عمده غوښتنه هم دا وه چې له طالبانو سره باید د خبرو په برخه کې یا په ټوله کې د افغان سولې په رابطه باندې پاکستان باید همکاري وکړي، د تروریزم پر وړاندې جګړه کې باید خپل رول ولوبوي. اما تاسو ولیدل چې نتیجه مثبته نه، اوس څه تغییر شوی چې تاسو ورته امیدواره یاستئ چې پایله به مثبتې وي؟
په خاطر د دې چې تاسو ګورئ دلته په پاکستان خصوصا د یو کال نړیوال فشار ډیر زیات شوی دی، خصوصا د امریکا او د پاکستان د دوه ادرسونو د خړ چراغ یا د خاکستري چراغ راوستو لپاره کچې ته دوی همکاري نه کیده چراغ ته دی او د کې په پاکستان باندې طبي خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا د دوی باندې تاجرات وځه کیږي چې د پاکستان لپاره یو د خطر او مخکې دغه مسله نه و. بل مسله دا ده چې په دې کې اوس د پاکستان تمایلات هغه په خو غوندې د پاکستان سیاست نه دی اوس تمایل شوی دی. دوی هم غواړي چې یو نو باندې د افغانستان په د سولې پر راوستو کې مرسته وکړي، ولی بعضي دوی خپل ملاحظات لري.
تاسو هم شاید یاست چې په دې وروستیو کې سعودي عربستان د افغان سولې په برخه کې دوی لږ ډیر خپل شوی او فعال شوی دی. ولې تر اوسه پورې دوی نه غوښتل یا شرایط برابر نه و څو چې بالاخره په دې وروستیو کې سعودي غواړي د سولې په برخه کې کوم رول چې دوی لري هغه ولوبوي؟ دلیل پڅ ګوري،
دلیل دا و چې عربستان بعضی ملاحظات د افغانستان په سیاسي سیاست خارجي سیاست کې لرل، بل خصوص د ایران په برخه کې لرل چې د افغانستان تیر حکومت ډیر زیات نخدې روابط د ایران سره لرله، نو په دې باندې دوی هغه مرسته چې باید د سولې په پروسې کړی وای د زړه نه نه کوله. عربستان حکومت اوس مطمئنه شو چې د افغانستان حکومت د عربستان سره ځان نخدې کوي.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی ګل پاچا مجیدی و چې په ابو ظبي کې د افغانستان په اړه د څلور اړخیزې غونډې د اهمیت په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو.
مول جنگ نغوالو، مول صلح غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د خزل لپاره ونیس پروګرام نیمه نړۍ او کامیډي یا تفریحي خبرونه د ګډي اچار هم لرو. افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ناامنۍ او زیاتېدو اندېښمندي. د دې جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي وایي چې حکومت باید د یو شمیر ولایتونو امنیت ته جدي توجه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت کته هم په یو شمیر ولایتونو کې امنیتي ستونزې مني، خو وایي چې همدا اوس د افغانستان په لس ولایتونو کې یو لس بیلابیل تهاجمي عملیاتو عملیات روان دي چې د وسلوالو پر ضد پراخ فعالیت پکې کیږي. نور حال له اکرام الله اکرام څخه اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې امنیتي ګواښونه زیات شوي او کچېرې حکومت په دې اړه جدي پاملرنه ونه کړي د وسلوالو مخالفینو حملې به نورې هم پراخې شي. د دې کمیسیون غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د سولې د خبرو ترڅنګ د افغان خاورې دفاع ته هم جدي پام واړوي او دښمن ته اجازه ورنه کړي چې د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړي.
ټول افغانستان کې امنیت ورځ پر ورځ خرابېږي. داسې فشار نشته که تاسې د تېرې ورځې د کابل انتحاري وګورئ، که د جلال آباد ورځ پر ورځ باندې امنیت خرابېدل وګورئ، خو مجموعه کې موږ نشو ویلی چې کوم ولایت کې امنیت ښه دی کوم کې خراب دی. طالبان چې وغواړي په هر ښار کې عملیات کولی شي او ولس سره مشکل سره مواجه کولی شي، نو موږ دې نتیجې ته رسېږو چې عموما کې د افغانستان
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنیو پیښو زور اخیستی. ننګرهار، فاریاب، غزنی، کندوز، بدخشان، سرپل، زابل، فراه او د مرکز کابل په ګډون یو شمېر نور هغه ولایتونه یادېږي چې د نامنیو پیښې پکې ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دي. د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې غړو هم په هیواد کې د نامنۍ وروستۍ پیښې د اندېښنې وړ وبللې او مرکزي حکومت یې تورن کړ چې د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې پاتې راغلی دی. د مشرانو جرګې غړو غوښتنه کړې چې حکومت باید د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت که هم په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ګواښونه مني، خو وایي چې په لسو بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد یولس تهاجمي عملیات روان دي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د سه شنبې پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
عملیات او یولس عملیات په لس ولایت کې ادامه لري. دا لس ولایت ننګرهار دی، کاپیسا، فاریاب، کندوز، غزنی، پکتیا، پکتیکا، زابل او اورزګان، هلمند کې زموږ عملیات په بریاد سره روانه ده او دا عملیات د دې لپاره دی چې موږ وکولی شو چې د دښمن په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړو او په افغانستان کې سوله رامنځته کړو.
د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د ولسی جرګې د غړو اندېښنې پر ځای ګڼي، خو د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي او کمزوري مدیریت لامل ګڼي چې ورځ تر بلې امنیتي ستونزې ډېریږي. له ډلې محمد انور سلطانی ازادي راډیو ته په ټینګار سره وویل چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ باید همغږي زیاته او دغه شان افغان پوځیان دې په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال شي.
په کونړ کې دینی عالمانو، ځوانانو، فرهنګیانو او ژورنالستانو سوله د هر ژوندي موجود لپاره اړینه وبلله او په جنگ کې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د جګړې پر ځای د خپلې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل کړي. غونډه تېره ورځ په اسد آباد کې جوړه شوې وه. زموږ خبریال تلی او په اړه یې رپورټ لري. له روح الله انوري په دې اړه نور جزئیات اورو.
غونډې ته مولوي ضیاء الرحمن الایار وویل د اسلام مقدس دین سوله د انسانانو دپاره غوره ګڼلې او د سولې پرته د ژوند یوه چاره هم په سمه توګه نشي ترسره کیدی. نو ټولو افغانانو ته پکار دی چې د دغه ستر ارمان د پوره کیدو دپاره ګډې هلې ځلې وکړي.
او لازمي او فرض ده چې موږ په خپل هیواد کې د ځان او د آینده نسلونو او د الله جل جلاله د احکامو د تعمیلولو دپاره سوله تا او هغه دا ده چې په سوله کې د قرآن کریم درس لمون زکات های څلور زره پنځه احکام دا په ډیر ښه شکل باندې تامینېدلې عملي کېدلې درس کېدلې او نشر کېدلې شي. هغه څه په جګړه کې دا ټول د موت او مرګ سره مخ کېږي، په سوله کې دا ټول د احیا او د ژوند سره مخ کېږي.
د شیګل ولسوالۍ د ځوانانو په استازیتوب محمد عارف وویل که ځوانان د جګړو په سنګرونو کې جنګېدی او له خپل سره تیریدی شي نو د سولې او د هیواد آبادۍ کې هم خپل مهم رول ادا کولی شي.
ځوانان هر څه کولی شي، صلح کې رول لوبولی شي، تعلیم په مخه بولی شي، ډیر کارونه ځوانان کولی شي. الله پاک دې زمونږ په وطن کې صلح راولي. صلح هر هغه څه دی چې ځوان یې غواړي، مایوب یې غواړي، غریب یې غواړي او مالدار یې غواړي.
د غونډې برخوال ویل د اختر په دریو شپو ورځو کې چې حکومت او طالبان اوربند وکړ، عسکر او طالب یو بل باندې د ډس کولو په ځای یو بل ته غاړې ورکړي، نو دې کار د ولسونو په زړونو کې هیلې پیدا کړې چې په دې وطن کې سوله راتلی او جنگ پای ته رسیدی شي. مدنی فعال شاولی خان سالارزی وویل
څونه د خوشبختی کار و چې موږ تاسو د افغانستان په دغه څلور لسیزو په جګړه کې لومړی اختر و چې موږ د خپلو مخالفینو سره اوږه په اوږه او غاړې په غاړې شو. تا هم جړل او هغه هم جړل.
له تیرو څلورو لسیزو په افغانستان کې جنگ روان دی او هر ورځ پکې زیات شمیر افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې دومره اوږده موده کې یوازې تیر کوچنی اختر داسې و چې پکې مخالف او موافق یو بل ته غاړې ورکړي، په یو بلې د ډس په ځای یو بل ته مینه ورکړه. اوس هم ولسمشر غني کوښښ کوي چې په هیواد کې روانه جګړه د تل دپاره پای ته ورسیږي او د همدې هڅو نتیجه وه چې په کابل، اندونیزیا او سعودي کې په سلګونو دیني عالمانو په یوه غږ په افغانستان کې روانه جګړه ورورژنه او فتنه وبلله.
ازادي راډیو لوونه تروو
د غزنی د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې 4500 ماشومان ښوونځیو ته نځي چې په سوله کې اویا برخه انجونې دي. د دې موضوع جزئیات زموږ د همکار حبیب الرحمن تاثیر په ریپورت کې اورو.
مکتب ملدله مکتب څنګه ورزم دا کار چې ځکم ما ته مکتب دار چې دی ما
دا شپیولا دی له سره تر نوکه په سوخته مبلیلو لړلای د لسو یولسو کالو ښکاری چې د موټرسایکلانو په مستری خانه کې په مزدوری بوختی وایي د کور سرپرستی ورتر غاړه ده. خو دا شپیولا په څیر چې یا خو د کور مشري پر غاړه لري یا ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او یا هم د ځینو مجبوریتونو له امله په لکونو نور ماشومان په غزنی کې په مستری خانو، هوټلونو او یا نورو ځایونو کې په درندو کارونو بوختي او ښوونځي ته شا کړې ده.
څلور لکه الا څلور نیم لکه شاګردان یا د واجد شرایط ماشومان سی دوی باید په مکتب کې وای. بدبختانه له مکاتبو دیوانې پاتې دي سی قاطع اکثره د دوی انجونې دي، یعنی اویا فیصده انجونې دي. سی دا یو ډېر سور څراغ دی موږ لپاره. د نظارت ټیمونه او نور مسلکي ټیمونه سی د ریاست معرف په چوکاټ کار کوي، صحنې ته داخل شوي دي او دغه ارقام موږ ته راپلاس کړي او دغه ارقام موږ تاییدوو تصدیقوي.
دا په غزنی کې د ښوونې او روزنې رئیس محیب رحمان انصار وو چې وایي موږ باید ماشومان ښوونځیو ته په شاملېدو کې خاص رول ترسره کړو.
اوس موږ د پلان عمومي ریاست سره په مرکز کې شریک کړي دي، د وزارت رهبري مو په جریان کې اچولي او تر ټولو بل مهم اړخ د سیاغه د موږ یو مسؤلیت دی په هغه کې باید موږ خاص رول اجرا کړو. هغه دا ده چې نړیوالې ټولنې یا همکاري ټولنې چې په معرف زده کړه تعلیم او تربیه کې خاص خپل رول اجرا کوي له هغو سره متماسکې شوي یو.
غزنی د هیواد له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ماشومان یې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. د ښوونځیو نشتون په معارف کې لوړ فساد، تودې جګړې او د پلرونو نه پاملرنه هغه مشکلات دي چې په سلګونو زره ماشومان یې د ژوند له بنیادي حق تعلیم څخه بې برخې کړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي او هم په زړه پورې مطالب او ریپورتونه او د افغانستان او نړۍ خبرونه پکې لوستل شي. اوس هم راځو په پاکستان کې د سبا ورځې د انتخاباتو موضوع ته. په پاکستان کې سبا چهارشنبه د ملي او ایالتي پارلمانونو یا اسمبلیو لپاره عام انتخابات ترسره کیږي. د دې انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره شاوخوا 300,000 پوځیان ځای پر ځای کیږي چې د شفاف فیت پړې حمله مخکې د بشري حقوقو ډلو او یو شمیر نورو لورو اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د ملي اسمبلی او د څلورو ایالتونو د محلي اسمبلو لپاره له 2,000 زیات کاندیدان درېدلي چې اکثره یې په لویو پیپلز مسلم لیگ او د تحریک انصاف ګوندونو پورې تړلې دي. د چهارشنبه د ورځې انتخابات په دې هیواد کې تاریخي انتخابات ځکه ګڼل کیږي چې پر لپسې د درېیم ځل لپاره به په دې هیواد کې نوی ملکي حکومت ټاکي. له 2003 میلادي کال راهیسې چې دوه ملکي حکومتونه جوړ شوي، خپل کاري دوره یې بشپړ ترسره کړي او د مخکنیو حکومتونو په سرنوشت چې د پوځ لخوا نسکور شوي نه دي اخته شوي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو لخوا کمپاینونه له خشونت او رسوایی ډک او بربند بللي چې هدف یې د هغې پر نتیجې اغیز کول دي. ډیر تورونه د پاکستان ځواکمن پوځ او د هیواد د استخباراتو ادارې ISI ته متوجه دي چې ویل کیږي هڅه کوي بیا وخت له قدرت د لرې شوي د پاکستان د پخواني صدراعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند مخه ونیسي. نواز شریف چې ګوند په 2013 کال کې انتخابات ګټلی ورسته له هغې لپاره سره پلانجه کې ښکیل شو چې له یو شمېر سختدریزو ډلو سره د هغې اړیکې تر پوښتنې لاندې راوستې. نواز شریف چې د مالي درغلیو په اړه د پاناما په نوم د خپلو شوو پټو اسنادو په نتیجه کې د صدراعظم له څوکۍ لري او په 10 کلونو بند محکوم شوی، د ټول عمر لپاره له سیاسي فعالیتونو منع شوی دی. د اسوشیټډ پرس اژانس د راپور له مخې ویل کیږي چې په انتخاباتو کې د پوځ او نورو لورو د لاسوهنې هدف دا دی چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په اوس وخت کې په خیبر پختونخوا ایالت کې حکومت کوي قدرت ته ورسیږي. له فساد او درغلیو ډک کمپاینونو او په انتخاباتو کې د لاسوهنو اداو ډیری پاکستانیان زړه نازل کړي او داسې ښکاري چې که هر ګوند په دغو انتخاباتو کې نه بریالی کیږي، د درغلیو ادعا به راپورته او اعتراضونو ته به مخه کړي. موعد یوسف چې په واشنگتن کې دی، د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د آسیا د برخې مسول دی، وایي په اوس وخت کې د پاکستان دیموکراسي له دوګونی حالت سره مخامخ ده. له یوې خوا په دې هیواد کې وروستي 10 کلونه دیموکراتیک واکمني نه ده مختل شوې، خو له بلې خوا تر انتخاباتو مخکې کمپاینونو کې د اعدام هر ډول ډولونه او لاسوهنې لیدل کیږي چې د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. مایکل کوګلمن چې د امریکا په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د آسیا د پروګرام مرستیال دی، وایي پر انتخاباتو د پوځ لخوا غوړولي سیوري په د هیواد کې د ډیموکراسۍ د پیاوړي کېدو پر هڅو هم سیوري غوړولی دی. کوګلمن وایي په انتخاباتو کې د پوځ د لاسوهنو اداوې او دا چې په زیاته پیمانه پوځیان به د انتخاباتو په ورځ ځای په ځای کیږي، د دې ښکاره ثبوت دی چې د انتخاباتو دغه پروسه یوه بشپړه ملکي پروسه نه ده. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون په غوښتنه 350,000 پوځیان به په ټول هیواد کې د رایې ورکولو د څه باندې 15,000 مرکزونو د امنیت د ټینګښت لپاره ځای پر ځای کیږي. ټول 2,000 زیات کاندیدان هم د مرکزي اسمبلی یا پارلمان د 200 څوکیو او د 4 ایالتونو د محلي اسمبلو د 500 څوکیو لپاره سیالي کوي. د انتخاباتو نړیوال او سیمه ییز څارونکي به هم دغه انتخابات څاري. د اروپایي اتحادیې شپېته څارونکي به د رایې ورکولو په لویو مرکزونو کې د رایې ورکولو پروسه څاري. د پاکستان د قانون له مخې د ښځو او د نورو غیر اسلامي مذهبي اقلیتونو لپاره چې د دې هیواد د نفوس په سلو کې 4 جوړوي هم یو شمېر څوکۍ ځانګړې شوي دي.
د نوریا سنوري په راپور کې مو اوریدل چې په پاکستان کې سبا چهارشنبه د ملي او ایالتي پارلمانونو یا اسمبلیو لپاره انتخابات ترسره کیږي. د دې انتخاباتو د شفافیت په اړه هم مخکې له مخکې ځینې اندېښنې موجودې دي. پاکستان پوځ وایي چې شاوخوا 300,000 سرتیري او امنیتي افراد د انتخاباتو د امنیت لپاره ګمارل دي. د ازادي راډیو د سبا ورځې په خبرونه کې په پاکستان کې د انتخاباتو د دې انتخاباتو د نتایجو او په انتخاباتو کې د پوز د احتمالي لاسوهنې په اړه د اندېښنو په باب رپورټونه او مطالب اوریدلی شي. د غرض د سیاسي چارو له کارپوهانو د پاکستان د انتخاباتو بیا د انتخاباتو په نتیجه کې د ملکي حکومت رامنځته کېدو او افغانستان باندې د پاکستان د انتخاباتو د اغیز په اړه هم خبرې اوریدلی شي. د خبرونې په دوهمه برخه کې د نن ورځې سپورتي خبرونه هم لرو، خو تر هغې مخکې له صفي الله ستانکزي څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کابل ښار په اړوند دوو سیمو کې نن اوه راکټونه لګېدلی دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل شپږ راکټونه د افشارو په سیمه کې لګېدلي او یو بل راکټ د ولسمي حوزې اړوند په یوه سیمه کې لګېدلی. په افشارو کې د یو راکټ په لګېدلو سره درې کسان ټپیان شوي دي. نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د ملي امنیت له سلاکارانو سره د افغانستان د سولې او ثبات او له ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي. د زابل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو هغه برید شنډ کړی چې غوښتل یې د اټغر ولسوالۍ سقوط کړي. د زابل د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل 28 کسان په دې برید کې وژل شوي چې پکې پاکستانی پوځیان هم شامل دي. د یونان د پلازمینې آتن په ختیځ کې په یو ځنګل کې د اور له امله د وژل شوي کسانو شمیر نن شپېتو ته ورسېد. سیمه ییزو چارواکو ویلي د ډیرو خلکو مړي تازه پیدا کړي دي. څه باندې 100 کسان په دې اور کې چې په خپله پیل شوی تپیان شوی هم دی. په پاکستان کې د عمومي انتخاباتو کمپاین پای ته رسیدلی. نن وقفه ده، خو سبا چهارشنبه د دغه هیواد شاوخوا 100 میلیونه اوسیدونکي د رایو مرکزونو ته ځي. او ایران وایي که واشنگتن د دغه هیواد د تیلو د صادراتو مخه ونیسي، تهران به ورته عمل وکړي.
وړاندې په خبرونه کې د خزو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګوډې اچار اوریدل شي، خو تر هغې مخکې له ناجیې ساپۍ څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د کوریا په آزادو نړیوالو سیالیو کې 2 د سرو زرو او 2 د برونزو میډالونه وګټل. افغان لوبغاړو د کوریا، جاپان، اندونیزیا، چین، قزاقستان او امریکا په سر هیوادونه مات کړل او دغه میډالونه ته ورسیدل. په دغه سیالیو کې نثار احمد عبدالرحیم زی او فرزاد منصوري د سرو زرو او رامش حسیني او محسن رضایی بیا د برونزو میډالونه وګټل. د جنوبي کوریا په دغه ټاپو کې د یو شپېتو هیوادونو په ګډون د درې ورځنۍ لوبې د دوشنبه په ماښام پای ته ورسیدې. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي وویل چې افغانستان په ټیمي لحاظ دریم مقام ته رسیدلی او همدارس لدی لوبو ګټلی امتیازونه له لوبغاړو سره مرسته کوي سو نړیوالو او اولمپیکي لوبو ته په اسانۍ لار پیدا کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال 15 کلن ټیم د مرکزی آسیا لوبو په دویم پړاو سیالیو کې چې په تاشکند کې جوړیږي د قرغیزستان سره ولوبېږي. د فوټبال فدراسیون د خبرونو مسؤل شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د شپې په 8 بجو پیلېږي. ټاکل شوی چې د افغانستان ټیم له قرغیزستان وروسته له ایران، ترکمنستان او ازبکستان سره ولوبېږي. او د جرمني د فوټبال نامتو لوبغاړي مسعود اوزیل د هغه سل عمله چې د نسلي تعصب بولي نور د جرمني د فوټبال په ملي لوبډله کې د نه لوبېدو اعلان وکړ. اوزیل ترکی ول اصله جرمنی دی چې له اوږدې مودې راهیسې د جرمني د فوټبال په ملي لوبډله کې لوبېږي. نوموړي په ټویټر خپره شوې ویډیو کې ویلي چې د روان کال د می په میاشت کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره له لیدو وروسته له ده سره توپیري چلند کیږي، تر دې چې په تیر نړیوال جام کې د ټول ټیم پر سای یوازې د تاد انتقاد ګوته نیول کیږي.
نیمه نړۍ.
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوی ده
خو کته سی وای چې دا به ولاړ سي هلته به یو خوش کې وبي ما ول دا غدا غو نو زما پر لړ پاتې د ساغه شتنه
د هڅو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکي فرشتہ غنی
سلام د دې ونې په نیمه نړۍ خبرونه کې د خزو د سهارنی سپورت په اړه غږیږو په نور نړۍ کې د دې خبره ده چې خزې د لاکورا په ورزشي جامو کې سهار وختي راووزي او د روغ بدن لپاره د ورزش وکړي خو دلته په افغانستان کې په دې برخه کې هم ستونزې شته اوس مهال د افغانستان د لوی ښارونو په ځینو سیمو کې خزې سهار وختي لاکورا راووزي او ورزش کوي دغه خزو څنګه اولی سهارنی ورزش کولو ته مخه کړي په دې لاره کې خندونه څه دي زموږ همکار فرشته غنی سهار وختي په کابل کې د خزو لپاره یو ځانګړی پارک ته تللې و چې د خزو سره د سهارنی ورزش په اړه خبرې وکړي دا چې دوی څنګه په خپل سخت او مصروف ژوند کې بیا هم سپورت ته وخت ورکوي او د خپل روغتیا غم ورسره دی له دوی به ووري په دې خبرونه کې د خلکو د بدني روزنې د ریاست نظرونه او د یوې ورزشي ټولنې د مشر خبرې هم شاملې دي
پاکه هوا کې سایستل او د مرغۍ چغار د پارک ته بیل خوند ورکړي لکه اکل چې د خوخي موسیقي دی ناصافي چیرته وغږیږي پارک تک شین دی شبنم د ګلونو سرونه حد کړي نرم باد د ونو ګڼې او ببرې پانی د سرپوي چې زړه دی غواړي وخت همدلته ودرېږي او ته د طبیعت د دې ښکلا ننداره وکړې د خزو شور زیات شو زما په کین خوا کې ډله ډله خزی په شنو سرو تورو خړو او داسې نورو رنګه جامو کې له کورونو را روان دي په دې هوډ چې ورزش وکړي او خپل ژوند وژغوري جالبه دلته دا ده چې ځینې ښځې خو په چادرۍ کې راغلي دوی په داسې حالت کې چې لوی ګرد کمرچین کمیسونه یې په تن دي چادرې یې هم له ځانه تاوه کړي ځینې یې په ډېرې تیزۍ خو ځینې بیا ورو ورو قدمونه اخلي یوه چې څیره یې آبي رنګه چادري پوښلې ده چټک ګامونه اخلي او تر نورو ډېره تیزه روانه ده خو تر څو چې هغه رارسیږي زه به دلته د پارک په چمن کې د ناستو ښځو سره وغږېږم چې خپلو نورو ملګرو ته پتمه دي
سلام مننه دغه دې ورزش کوي زم درته راغلم
ښه دې وکړه
بیا څنګه درته فائدې کړې څومره وخت کېږي چې ورزش کوي
پس اختر راوتی نه مره
یوا میاش به کېږي مخکې ورزش نه کوي
نه ځواني کې موږ ورزش ته پری خو زه ورزش تم پری
سم د دې د کور په لوی لوی کمرچین کالې کې راغلم
دا هم کالې دې نه راغلم خو دا اوس مخ ولې
اوس دې دا ما خسته
نه نو دا ما دې راکړه کار
دادی په چادرې کې ورزش کوونکې خزی هم را ورسېدې کې مخونه پټ دي خو نور خزو ته پیغام رسوي چې د روغتیا ساتنه په سنتي ټولنه کې هم ممکنه ده نوم دې راته وایې
زیدا لته لین دې ملا درد مې لیک خسي ته خو درد لرم ملا درد لرم چادرې کې بیا وځم کنه نو سیمه نه پرې دي
بیا کله د سې نه دي شوی چې تاسو ولوګي په ما پکې باندې شي که په مرته کوي
په مرته کوي او ستاسو منه خو دې مخ هم پټ
ځینی خزی چې هم د ورزش ته راوتلې دي بیا نو د دې خوانه سودا هم د ځان سره اخلي څه بوره شوه او ډوډۍ شوه تاسو کوم داسې کړي
او موږ هم بیا بعضې وخت سودا هر شی ډوډۍ بوره چای یو چای خوراک لپاره یو خیمه یا ملی فن
هم د ځان سره وړو
د ځان سره وړو ماشومان ته چای نه سره ورته کړي
مخکې چې مو ورزش نه کوو سودا هم نه اخیستن
نه کور کې به وه نو اوس بیا دې خوانه څو سودا یو شی اخلي زه خوشاله
د ورزش او پاتیر پلی تګ لپاره په بازار کې ځانګړي بوټونه شته خو زه چې دغه خزو پښو ته ګورم څوک په پلاستیکي چپلکو څوک په عادي بوټانو او کمی خزې شته چې د ورزش په ځانګړو پایزارونو کې راغلي دي
یو خزه چې پسته می دوسته می دو می تر څنګه را ورسیده په ګلابي رنګه پلاستیکی چپلکو کې پلکچک کوي. ګومان کوم چې کوم ناروغي بلري. ترې پوښتنه وکړم
څومره وخت کېږي چې تاسو ورزش کوئ؟
دا یو نیم دوه کال
ځوانم چې وی ورزش دې کوو.
نه ځوانم نه مې نه کړې.
ولې دې نه کوو؟
خو ښه بعض ځواني وه نو موږ ځانو مستي دی نو چې اوس زاړه شلوار مرازه نه شپاش ده
اوس نو مجبوره یې چې ورزش
وکړې؟ مجبوره یم اوس بېخي مجبوره یم.
وزن دې زیات شوی دی که نه؟
وزن زیات کړم دی. وزن نه زیات یم.
د وزن مخاطر سل کیلو یې؟
سل دا شکر مې لګو سره خدای دا وزن سره نه د ګرځونې سره شکر مې ټیټ دی نور سیزن سپک دی.
ورزش چې دی نه کوو څه مشکل سره مخ وي؟
ورزش مشي نه کولو بس خواهم کله بم شیخو ګیدر کله بم شیخو ګیدر بعد کور کې مې زویات او زمیړه مې ته چې ته ګرځه لتر ته بشي لاړم بشي ته ورزش کوه ته نور رغمه لار
دوا اوس نه خوري ورزش کوي؟
خورمې دوا شکر دوا خورمې وینې غوړ خورم کنه اوس ورزش ته نه دوره مرسم زیر کې نه شم یا
نه خدای دې نه کړه دې ژوندۍ وای. در خزی وای چې کله لکوره تر دغه پارک راځي نو ځینې کسان دوی زوروي خو بیا هم د دوی کلک هوډ د دې سبب شي چې دا هر څه بی معنا وګڼل شي. درنو اوریدونکو خایی د سپورت د ګټو په اړه تاسو په وار وار اوریدلی وي د بدن د وزن کمولو او مناسب اندام درلودلو ترڅنګ دلته ځینې نور لاملونه هم شته چې سپورت کولو ته مو اړ باسي. د ورزش له لارې کولی شو چې خپل ځینې اندېښنې هم لرې کړو. په دغه پارک کې داسې ښځې هم شته دي چې د روحي وضعیت ښه کېدو لپاره ورزش کولو او ځغاستې ته یې مخه کړې ده. دا مخامخ راته د پارک په څوکۍ کې داسې ښځه ناسته ده چې خوله یې له خندا ډکه ده او له نورو ښځو سره خبرې کوي. راځئ خوا ته به یې ورشمه چې دا څه وایي.
تاسو به ما سره خبرې وکړئ؟
ورسره یو کتې ورسره
وکړئ. تاسو دواړه خبرې وکړئ.
راوځو موږ راوځو چې دا شکرم بیا خبره ټیټ سي فشارم کسي شکر لرو فشار لرو کیم خوږیږي مونږ وای که لږ چسپان د سوخي سو چستې سو واخه ټاکو ډنګرې سو.
بیا څنګه دي وزن مو کم کړی؟
وو ډېر هم کم کړی.
هر سهار اوس ته نه منډې وای که نور ورزش هم
نه والا ته نه زه خو منډې وهم نور ورزش نه لاس پکې نه سو کوره وای.
څنګه یې نشي کوره وای؟
خوږیږم ټوله کته منډه دورې وهم.
څوک کله نه به
زه څه خبرم څو وایم درته دا که کلونه معلومې
خیر اوسې ورزش
وکړه.
خواته مې نورې ښځې هم را ورسېدې خو په بیړه تېرې شوې. یو څو تنه ترې له موږ نه یو څه لرې په چمن کې کېناستې او ځینې فزیکي حرکتونه ترسره کوي. ستړي ښکارېږي خو زه د دوی له ډلې د هغې خواته راغلم چې لا تر اوسه هم منډې وهي او ستړي ده. نمره ته وای؟
زه حمیده یم.
حمیده جانب ته شین سهار کې څنګه راوتلې؟
زه ورزش دی پاره زه کته ورزش هي صحت دی پاره شه ده سهار شپږ بجې راوځم او تر و بجو پرې دغه تاسو منډې وام
او چې در باندې نه وخت نه شو ورځي.
سلامات
منډې ته نه نه ورکې
اذن دی اوس بلې خګه خزه یې نومې خدای باد شي خدای تاسو خدای
فرمان. دلته راغلي اکثره ښځې د زیات وزن ډول ډول ناروغیو اندېښنو او ځینو رواني ستونزو سره مخ دي. که څه هم ځوانې نجونې په منځ کې شته خو ډېره برخه یې د پاخه عمر لرونکې ښځې دي چې په ځوانۍ کې د بېلابېلو دلایلو له کبله ورزش نه دی کړی خو نن یې د ډاکټرانو خبره منلې دلته ورزش کوي او له ناروغیو ځانونه ژغوري.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
میړه مې راته راغی چې لرګی راته وښکو داسې وکړه بولم
خو د حل لارو موندلو لپاره څه وکړو؟
شخصي د حل لارې دا چې په کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کړم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ته راشي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خپرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
د خزو د ورزش کولو په اړه د خلکو نظرونه څه دي؟ راځي ځینې واورو.
د زرمت وخدن ک محمد اعظم نوم ده. نو ورزش خو د نام انسان لپاره ښه شی ده خو خزه چې وځي باید پرده کې وځي او پرده کې راشي.
زما نوم سارا ده او زمون کور په چلستون کې ده صحت مندي و لوی پچای ده نو کوڅو غواړي چې روح صحت ولري آرام صحت ولري خوشاله او سید هر نگانه نو به شي ورزش وکي دا کوم خراب کار نه
نو باید زده کابل مکریانی که وسیگم کم خیلی غواری سفرت که وزن کم که یاری کنیم بیا کور کنیم در خزل پر کور کارون متوازش داغی لکور لکارون رو بدخپل کور کس خدمه هی زیو خطر ازی داغ داغ خزی آوردش کن
کلا چې د خزو له ورزش کولو یادونه کوو نو دا پوښتنه پیدا کیږي چې په ټول افغانستان کې څومره خزو ورزش کولو ته مخه کړي. په اړه به د بدني روزنې د ریاست د خزینو برخې د مشرې شکرې حکمت خبرې واورئ.
درې زره ورزشکار لرو، البته د مکاتب نه بغیر، او ولایت چې امنی فرجن، جوزجان، بلخ، ایرات، اینه کوم ولایت چې امنی اته مونږ مسابقې نیولې او د قندر نه هم راغلې جینکو مخکې مونږ دا برنامه لرل خزي واسه و چې وایت ورزش شو کی ندینه هودو سمګه دا برنامه لري چې په هر ولایت کې یو جمنازیوم جوړ کو کډې لوی نه ورکوټي وي خو چې د دولت طرفي چې خزه بیل پیسې نه هټ ورشي ورته شو کی
خزو ته د ورزش کولو غټي څه دي، کوم وخت د ورزش کولو لپاره مناسب دی، او خزه د کور د کارونو ترڅنګ د ورزش کولو لپاره څنګه وخت بیلولای شي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی د خويندو د ورزشي ټولنې لمشري فرشتي فرح سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ته رابولم.
میوند فرح، که چېرې تاسو ووایئ چې دغه ورزش کول د هغو ښځو لپاره چې عمرونه یې لوړ دي څومره فایده لري؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو ته څرګنده نه، ورزش خپله روغتیا یا ورزش خپله صحت ده، او صحت خپله د انسان دپاره یوه لویه شتمني ده. او هغه خویندې چې ښځه ورځ په ورځ سنونه ډېریږي یا مشکلات پیدا کړي، د هغوی دپاره خو ورزش کاملا حتمي ده چې ورزش وکړي. ورزش د هغوی د صحت دپاره ډېره ګټه لري.
منه چې په کلیو او لر پرتو سیمو کې دي، دوی څه وکي، څنګه کولای شي ورزش وکي؟
هغه خویندې چې په لر پرتو سیمو کې دي، اول داسې دغه فزیکی کارونه زیات دي. هغه فزیکی کارونه په ولایتو کې خپل یا ورزش ده کولای شي چې هغه دی هغه خپل محیط نه، د خپل حویلی نه، د خپل پټی نه استفاده وکي. فرزانه د خلک کولای شي چې په ورځ کې نیم ساعت هغه ورزش وکي، یو مشخص تایم ځان ته وټاکي.
ځینې ښځې وایي چې کارونه یې د کور ډیر دي یا مصروف وي ډیر، کله څنګه وکولی شي ځان ته یو تقسیم اوقات جوړ کړي؟
هغه د خپل ځان ته هم وخت ورکړي. ځکه دوی وایي چې موږ کارونه دي، د اولاد کارونه هم، د خاوند کارونه هم، د کور کارونه هم، دا به خېټي دي، مګر د خپل ځان لپاره هیڅ توجه نه کوي. کله چې د ځواني نه ورته شروع کړي، یعنی د تنکیوال نه دوی ورته شروع کړي، په راتلونکي کې به دوی مشکلونه لري.
ترنو اوریدونکو، په پایله کې دا ویلی شو چې سپورت کول د انسان د ښکلا او روغتیا لوی لامل دی. ستاسو د روغتیا په هیله د نیمې نړۍ د خپرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا.
خواگو آوریدون کو سلام. څومره چې ګرانی زیاتیږي، دومره ورسره د پیرکیو او چپس بازار تودیږي. له همدې امله د ښار نیمې کراچۍ د پیرکیو او چپس کار کوي. که دا حال و نو ښایي لکه پخواني منصبداران به اوسني ماسټران هم د چپس او پیرکیو کار ته ملا وتړي، ځکه حکومت خو بل کار نه ورکوي. د خپرونې په پیل کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته.
وسم پاموکي غډوډو خبرونو ته.
نتاکان
لیړو ګلا بینډي
او پیاز ګل پیاز په خبرونو کې لند لند خبرونه دغه دي.
څو تنه د خپلو احساساتو خودلو او ولولو لامل پروختون کې بستري شول.
یو پوډری د بند مودی له پوره کېدو وروسته هم له زندان څخه روانه و.
د لوی شورا څوکیو بیا اضطراری غونډه جوړه کړه.
او کاندیدان نن سبا خه په مستی کې دي د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې څو تنه د خپلو احساساتو او ولولو له امله په روغتون کې بستري شول. خبر زیاتوي چې نوموړو غوښتل د مظاهرې په وخت خپل پاک احساسات او ولولې وښيي، نو په زړه او مغز دومره فشار راغی چې زوف یې وکړ او روغتون ته ولېږدول شو. د روغتون کارکوونکي ډاډ ورکوي چې د نوموړي ولولې په سړېدو دي او کرار کرار به خپل لومړي حالت ته راشي. ماهرین وایي چې په پردیو مظاهرو او غونډو کې نه ده پکار چې له دومره قوي احساساتو او ولولو نه کار واخیستل شي.
در پدر آژانس خبر را کوي چې یو پوډری د بند مودې له پوره کېدو وروسته هم له زندان څخه راونه ووت او بستره یې بیرته وغوړوله. خبر زیاتوي چې پوډری ځکه له راوتو انکار وکړ چې ویل یې همدلته ښه پوره پوډر را رسیږي، نو څه کوم چې د پولیسو خته بیروبار ته ورځم. دغه پوډری چې له زندانی کېدو مخکې هیڅ ډول عمل نه درلود وویل چې همدلته پوډری شویم او همدلته به اوسم، آن چې مړی به مې هم همدلته خخیږي کچا خخولم.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې د لوی شورا څوکیو بیا اضطراری غونډه جوړه کړه. خبر زیاتوي چې په غونډه کې د ریاست څوکۍ د وکیلانو له غیر حاضرۍ نه شکایت وکړ او یې ویل چې غیر حاضر وکیلان خپل وجدان او ایمان ته هم نه خجالت کیږي، ځکه خلکو د خدمت لپاره رالیږلي خو دوی په خپلو شخصي عیشونو او کارونو اخته دي. ورپسې د لومړي معاونیت او بیا د دوهم معاونیت څوکیګانو غوښتنه وکړه چې وکیلانو ته د داخلي وظایفو د لایحو مطابق سزا ورکړل شي او یا د هم تنخواه پی بنده شي، چې د ټولو څوکیګانو په چکچکو سره دغه خبرې بدرګه شوې او د هیواد د آبادۍ او وکیلانو د بیدارۍ لپاره دعا وشوه.
او وروستی خبر دا دی چې کاندیدان تر اوسه ښه په مستۍ کې دي. در پدر آژانس خبر را کوي چې اوس خو هر یو کاندید ګمان کوي چې تیار کامیاب دی، نو هر یو دا خیال پلا وهي چې باډیګاردان به یې څوک وي، څو موټرونه به پسې روان وي، په کوم ځای کې به کور اخلي، لومړی به کومو هیوادونو ته چکر وهي، خپل بچیان او نور خپلوان به کومو هیوادونو ته د زده کړې لپاره لیږي، څوک څوک به مقرروي، د چا لور به کوي، څوک به وهي، او دا ډول نور خیال پلوونه. خبرونه خلاص شو.
اوس چې زیاتره هیوادوال په بهر کې دي، نو ډېرې له دې ځایه ځینې میوې، کورت او چای غواړي، خو له دې علاوه اوس نور شیان هم ورزیات شوي لکه داسې.
خزه ایله مې چې زړه ډاډه شو، دغه دې بس لاله درې میاشتې تیرې شوې او شکر دې کوم دې بدی خبرې نه دی راغلی.
دې بدی خبرې ولې راځي؟ په اروپا کې ده، جرمنی تا ته کم جای ښکاري، وایي پیسې په لارو کې پرتې وي.
دومره پریمانی به هم نه وي چې پیسې په لارو کې پرتې، خو خلک یې ماړه دي.
و سړی، هغه دې بس لاله دې خوښې خبرې ډېرې سوې چې ویل یې غوښې څوک خوري نه. سلامت سلامت پسونه ایسه غورځو.
هو پریمانی به وي، خو چې لور مو خوشاله وي.
چې خوشاله نه وای اوس به له موږ نه ښکته تېره وای.
او ساده، هلته چې یو ځل لاړه بیا بیرته په اسانه نشي راتللی.
ځه خوشاله دې وي، هېڅ دې نه راځي. سړیه، د ټېلیفون زنګ دی.
بالے سو کے بس لا لے. وعلیکم السلام لوری خیو تسنگ ز شکر دے چ خی لوری ڈیر مدر تا سودا وا او ٹول خدی مور دے دغه د ماتر سنگ ناستا دا خالوری دا د ورس اوغا گے گا واخل خزی
ٹھیراک. الو وعلیکم السلام لوری درد رندا می کی لوری چنگ میل او سمندر وا خوا واڑا ولی او خیم ته څنګه یې ولی لوری څه خبره ده بد عمره کړی یې ولی وای شایسته نه یې او په څه نه پوهېږي ښه 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 د محبت تعویز در ولیږم هغه چیرته ده په زاړه ښار کې زه پوښتنه به یې وکړم ښه ښه بیا یې میړه ورسره ښه شو دا څه وایې ځه زه به م ورته ووایم چې داسې تعویز درته وکړي چې دغه زوړ بلا دې سم درته غلام کړي. هو هو ورکه دې شي ورته وبه وایم چې بندې سم د لاسه وشړي. ځه درلیږمې لورې د موږ خو سترګې وې چې ډالر به دې رالیږلي وي. ځه خیر دی چې میړه دې درته مات شو بیا به ډالر هم راولېږې لورې. ځه لورې بېغامه اوسه. الو الو وی دا ولې ګل شو
تراکه چار چې خلاص شو څه یې ویل؟
ویل یې میړه مې بد عمره کړی یم بن مې ظلم راباندې کوي د محبت تعویز راولېږه.
تعویز هلته په جرمني کې هم تاثیر کوي؟
کوي به یې چې غوښتی دی.
نو بیا خو دې خلکو له جرمني نه هم کابل جوړ کړی دی بابا.
اوس کاندیدان هم اوخیار شوی دی مصرف نکوی. اوس کاندیدان هم اوخیار شوی دی مصرف نکوی. خلق پا تشو وادو دوی تیر ویستل غواری او غلول غواری. خو خلق هم اوخیار دی قدم بیگتی نک دی. کاندیدان خپی جنی چل دوی کار اخلی. کاندیدان خ پیژنی چې له دوی کار اخلي او چې کامیاب شولو بیا دوی یادوي هم نه دوی سره ګوري هم نه. نو څه لزان ستړی کی د کوم کاندید لپاره
دغه پراونه ننګیر نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ او زهیله زرمتۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست یو، کندوز یو او جلال آباد 4.
افغانستان سر لوړه هواد پیاوړه آزاد خادوی آباد داتور سر زرغون من بر
لمر
ترکمن ہزارہ اوزبیک ہرا پسی اے ماں